ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو په راتلونکو څو شیبو کې به د مایکروفون استاسې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي. خو په سر کې لنډ خبرونه. عربي رسنیو خبر ورکړی چې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه مړی به د پنجشنبه په سهار د ایران په پلازمینه تهران کې له جنازې وروسته قطر ته ولېږدول شي. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې د هغه په هستوګنځي کې له خپل یو ساتونکي سره په یو برید کې چې څرنګوالی یې لا مشخص نه دی ووژل شو. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د سیاسي مشر د نن چهارشنبه سپېدې دغه مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت یوې اعلامیه په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد چکور برخلیک لا هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد چکور یې وژلی دی. چکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر ټیډروس اډینوم کیبریسون وایی په غزه کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ویروس موندل شوی دی. نوموړی خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د مخنیوي تدابیر ونیول شي نو ډیر ژر به په دې جګړې ځپلې سیمه کې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي. کیبریسویس د چهارشنبه په ورځ په ایکس چینل کې لیکلي چې په غزه کې د پولیو ویروس تشخیص د خلکو د ناوړه شرایطو څرګندونه کوي. پولیو یو ویروسي او لاعلاج ناروغي ده چې د مخنیوي یوازینۍ لارې د پولیو ضد واکسین تطبیق دی. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړی دی. رینا میری په غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللی وو، په دې مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګېدلې دي اشاره کړې وه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه، میکروفون ستاسو پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانه. په وروستۍ اونیو کې په ایران، پاکستان او ترکیه کې د افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه ورکړل شوي دي. خو په دې کې په دې ټولو هیوادونو کې د ټولو ډېر بد چلند په ایران کې له افغان کډوالو سره شوی. په ویډیوګانو کې چې په سوشل میډیا کې خبري شوې ښکاري چې په افغانان په مزایونو کې درول کېږي او بریدونه به کېږي او وهل ټکول کېږي. لری سره مهاله د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي منستيال مولوي عبدالكبير د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبري کړې دي. دا چې کوم مسایل دوی مطرح کړي دي د راپور ورو بیرته راځو ملمنو سره په دې موضوعاتو خبري کوو.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکو ناوړه چلند له زیاتې دوه اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سیشن می په ورځ د جولای په 10مه په خپل ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشئی توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیگ چې په ایران کې یو افغانه کډواله ده، په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
خوب نیست اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانم. فکر میکنم که
دوی تل ده هر ستونزه پر افغانان واچوی او پده پاورتی چه پیران که دوی وضعیت دا
افغانانو د شتون لامل خراب شوی. کله نا کله موږ ته وایي چې ستاسو لامل به وړي شوی او زموږ اقتصادي او سیاسي وضعیت خراب شوی دی. زه نه پوهیږم دوی ولې داسې یو نظر لري، خو دا تبعیض دی چې دوی کوي.
از افغانستانیا داره ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیايي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري ځورول کېږي او ایستل کېږي.
شب ما خودم سر جاده دولت آباد می همه جا رفتم، دو تا افغانه ما رو گرفتن.
تیر شپه می ولیدل چې ایرانی پولیسو د دولت آباد پر سړک دوه افغان کډوال ونیول. یاد کډوالو اسناد او پاسپورټونه درلودل، بیا هم وهل شول او لفظي ناوړه چلند ورسره کېده. حتی هغه کسان چې پاسپورټونه ویزې یا د سرشمیرنې فورمې لري اوس هم ورته ستونزو سره مخ دي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
مردمی که مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارن.
دلته د خلکو ستونزې ډېرې دي. دوی له هرې کورنۍ څخه 200 میلیونه تومنه غوښتي چې د اوسېدو اجازه ورکړي، که نه نو له کاره به وشړل شي. بله ستونزه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هیڅ اسناد او شواهد نه لري.
تا هنوز از اونا سرنخ نیست، یعنی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
و مورده چې په دې وروستۍ اونیو کې افغان کډوالو سره په ایران کې څه ډول چلند کېده. له دې سربیره په ترکیه او پاکستان کې هم افغان کډوال پامن کې نه دي او په دې هیوادونو کې هم له افغانانو سره بد چلند کېږي. خبرونه کې را سره میلمانه شته په دې مسایلو بور سره خبرې کوو. په پاکستان کې میشته افغان خبریاله مینه اکبری، په ترکیه کې میشته افغان کډوال حمیدالله سعادت، له ایران راستون شوی افغان سیاهالدین مهاجر او په ایران کې میشته افغان کډوال توخی را سره دي. تاسو ټول ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې به توخی صاحب تاسو ته راشم، تاسو راته وایست تاسو په ایران کې هستئ، وضعیت له نږدې ګورئ، افغانانو سره هلته څه ډول وضعیت روان دی، تاسو خپله په څه حال کې هستئ، کار ته تللی شئ، امن کې هستئ که نه؟
اول ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. موږ خو دلته ډېر مشکلات لرو، ته باندې تک په خاطر باندې موږ دلته دا پر خپل ځای کې چې اوس دلته کار کوو، له ده ځای څخه د وتلو حق نه لرو چې ووځو. له تبعیض سره مخ یو، په ټولنیزو شبکو کې کمپاینونه روان شوي دي. کم افغانان چې برګې لري یا پاسپورټونه لري، هر وخت له مامورانو سره مخ شي، ټول بیا یې اردوګا ته لیږي. له اردوګا وروسته بیا له هغه ځایه سبیر ته راځي او د پاسپورټو په تمدید کې موږ مشکلات لرو. دلته د افغانانو ژوند ډېر سخت ده، د هر څه په باره کې ژوند دلته ډېر سخت له مشکلاتو سره موږ مخ
یو. یوازې پولیس ته سره بد برخورد نه کوي، عام خلک هم له کډوالو سره سم چلند نه کوي.
عام خلک اوس پولیس اوس عام خلک له موږ سره بد چلند کوي. موږ چې د باندې ووځو یو ځای له پولیسو سره بیریږو چې پولیس له موږ سره مخ شي، او بل ځای چې عام خلک له موږ سره مخ شي، که په نانوایي کې را سره مخ شي، که په دوکانو کې د اخیستلو په وخت کې را سره مخ شي، هلته له موږ سره دونه بد تبعیض کوي بیخي چې د منلو وړ نه ده له مهاجرینو سره داسې تبعیض کوي.
او په ټوله کې بیا دغه افغان کډوال چې هلته اوسېږي زیاتره خو د کار په لټه کې تللي، هغوی کوم ستونزو سره مخ وي؟ بیا کار پیدا کولی شي په داسې وضعیت کې؟
خر وس هغه خلک چې هغه غیر مجاز خلک دي او قانوني اسناد نه لري هغه ته وس څوک خلک کار نه ورکوي. دلته حکومت جرمانه ورته ټاکلې ده، د ورځې 1,200,000 جرمانه ده چې کوم غیر مجاز خلک په کار کې وسره گیر سي 1,200,000 جرمانه ده. هغه خلک چې غیر مجاز دي دا غوځون ډیر سخت ده. دلته وس له موږ سره درې څلور نفر غیر مجاز خلک دي، د مغازی د تګ دغه نه لري، اجازه نه لري چې ولاړ شي. سی مغازی ته ولاړ شي هلته یا له طبیعت سره مخ کیږي، د عامو خلکو یا د پولیسو لخوا ته زورول کیږي. نو مشکلات ډیر لرو. اول خو له سازمان ملل علي کمشنری سره دا خواهش کوو چې له موږ سره کومک وکړي په دباره کې د ایران له دولت سره خبرې، او بیا د طالبانو له حکومت سره دا خواهش لرو چې له موږ سره کومک وکړي، زموږ ستونزې دلته راحل کړي، یا د کار زمینه موږ ته برابره کړي چې موږ ولاړ شو خپل وطن ته، په خپل وطن کې خپل کار او کسب مخته بوځو.
مننه کورودان، تاسو ته بیرته راګرځم. راسره اوسه امینه اکبری هم راسره ده. اخلي اکبری، ته هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو د توخي صاحب خبرې واورېدل چې افغان کډوال سره پیران کې څه ډول چلن کیږي. تاسو ته د پاکستان وایاست چې پاکستان کې افغانان په څه وضعیت کې دي، هغوی چې اسناد لري، هغوی چې نه لري، یا هغوی چې د سقوط نه وروسته تللي، څه حال په پاکستان کې؟
ډیر زیاته مننه کوم فرید جان، سلامونه تاسو ته، سلامونه تاسو د خبرونه ټول لیدونکو ته او میلمنو ته سلامونه. فرید جان، د دې ورور خبرې مې واورېدلې، په ایران کې لبد مرغه دا لومړی ځل نه ده چې په افغان کډوالو باندې دور.
فکر کوم چې د اغلی اکبری اړیکه را سره پرې شوه. هڅه به وکړو چې بیرته ورسره تماس ونیسو او راوایخلو. په ټلیفون کې اتمن ستونزه وه. نور مېلمانه به هم را سره په خبرونه کې په څو شیبو کې وصل شي. فکر کوم چې سادات صاحب را سره دی. سادات صاحب له ترکیې را سره دی. تاسو هم سړی مشي په خیر راغلی. سادات صاحب، ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې په کې افغان کډوال لګڼو ستونزو سره مخ دي. تاسو د ترکیې راته وایاست یو له هغو هیوادونو ده چې د ډیرو افغان کډوالو کوربه ده، او یو لار د اروپایي هیوادونو ته چې ډیر ځوانان له دې لارې تیریږي. څه حال دی په ترکیه کې، افغانان څه ستونزې لري؟ سادات صاحب مهرباني. فکر کوم چې سادات صاحب په اړیکه کې بیا هم ستونزې ده. هڅه به وکړو چې اړیکه یې راواخلو. او سادات صاحب فکر کوم چې ستونزې لري. ور به شو اغلی اکبری ته. اکبری، ستړي مشي بیرته. تاسو مخکې خبرې پرې شوې، مهرباني وکړئ. بله، مینا جان زما غږ لري. بله
جنې،
مهرباني وستاسو غږ اورو.
ډیره زیاته مننه کوم. واقعا فرید جانې، دا لومړی ځل نه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو سره داسې ناوړه چلند کیږي. په ایران کې د کلونو کلونو نه چې زمونږ د افغانانو سره چل د کډوال شوی دي، څومره ظلم او زیاته شوی ده. په هیڅ کفري هیواد کې اتا نه ده شوی، لکه په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره ظلم کیږي، او بیا په لومړي کرښه کې ایران چې کوم د افغانانو سره ظلم او زیاتی کوي. مونږ نه پوهیږو چې دوی د څه په اساس باندې داسې یو تبعیض رامنځته کړی ده او داسې چلند کوي. په پاکستان کې که څنګه چې ټول پرې پوهیږي کې افغان کډوال چې کوم دلته دي، یعنی دلته ایسوکم فری نه دی ناز، ایسوکم ولکه د خدای رضا لپاره چاته یو ځای ورکی چې ته بسم الله کا ته کډوال شوی، مونږ به دا خېګنه تاسو راوکو ته دلته سی فری ژوندو کا. یعنی کده یو پاکستانی لپاره یو کور په لزر باندې وی، و یو افغان ته په 50,000 شپېته زره ورکوي، خو بیا هم د دې لپاره بیا هم ظلم او زیاتنه کې د افغانانو سره. که ویزا اول خو ویزا نه ورکول کیږي، که ورکول کیږي په ډیر لوی قیمت سره، کسنګ چې ټول کویږي. همدا اوس یو شپږ میاشتنی ویزا چې یو افغان غواړي واخلي په $200، په $1,400 د خی افغان چې واسه توان نه لري د مریضۍ لپاره راځي دلته، هغه به د تومره ډیر پیسې لکومه کوي. دا یو ډول ډیر لوی ظلم د افغانانو کېږي. او کوم کسان چې دنه په په پاکستان کې د دوه درو کلونو څخه اوسېږي چې دوی باید هر شپږ میاشتې بعد خپل ویزی تمدید کړي، هغه هم د ډیرو ملوړ پیسو په مقابل کې. نو څوک چې لري په هر صورت هغه به یو گزاره وکړي، څوک چې نه لري هغه به څه وکړي؟ نو د پاکستان هیواد، د ایران هیواد واقعا دا ځینې بې انصافیانه چې کېږي، موږ افغان کډوال ډیر زیات ورته ځورېږو. شخصا زه په خپله چې دلته اوسېږم ډېر ظلمونه ګورم چې د افغان کډوالو سره کېږي، که د کورونو په برخه کې شي، د ویزو په برخه کې شي، یا استوګنځایونو په برخه کې شي، د هر هر اړخه که موږ وګورو ډېر زیات ظلم زیاتی روان ده. او د ایران حالت هم همداسې
دا هم خلکو برخورد راته وایي. د کورونو یادونه خو دې وکړه، په دې برخه کې دولت ورته څه محدودیت ټاکلی دی یا داسې جریمه؟ مخکې زموږ هغه توخیز یادونه وکړه چې په ایران کې که څوک هغه افغان ته چې هغه قانوني اسناد نه لري دنده ورکړي، نو دولت یې جریمه کوي. دغه کورونه چې پاکستانیان افغانانو ته په کرایه ورکوي، دې ته هم داسې دولت ویلي دي که نه؟ دا عام خلکو برخورد داسې د افغانانو سره ده، په ټوله کې د عامو خلکو برخورد له افغان کډوالو سره څنګه ده؟
لبد مرغه که واقعا دولت په دې کې لاس نه لرلی، نو هغوی خو په یو کال کې فکر وکړه عام کسان دا ظلم او زیاتی پټ وساتي چې په افغانانو باندې کېږي، دوه کاله یې پټ وساتي، درې کاله دولت خو باتمن په دې باندې خبر وي، ځای کومې حوزې چې دا خو به ضرور پرې خبر وي. نو که دوی پرې خبر نه وای، نو د دې ظلم او زیاتی مخه به نیولې وای. له بده مرغه بالکل همداسې د پاکستان کې هم چې کله ویزه ایکسپایر شي غواړي کاغذ تمدید کړي، نو که یوه ورځ ور باندې تیره شي، نو په ډېرو لوړو پیسو باندې، یعنی په ډېر لوړ قیمت باندې به ته جریمه کیږي د یوې ورځې په مقابل کې. نو دا ظلمونه دلته هم روان دي، بالکل دولت هم سره مختلف لکه څنګه چې سموده مخ کې د پاکستان د دولت لخوا څخه دا پرېکړه شوې وه چې افغان کډوال به بالکل ټول ځي افغانستان ته. حتی هغه کسان چې کیسونه هم لري، ویزې هم لري، خو لیکن وخت کم پاتې وي. خو له بده مرغه کله چې پولیس راتلل کور په کور، حتی زه د هغه حالت شاهد یم چې ویزه به یې لرله، ځوانان به یې له کوره وباسل، بو به یې تلل جیل ته، د دې په خاطر باندې چې دوی ته یو بهانه جوړه شي، دوی وډار کړي، او د دې په مقابل کې یو شپه دوه شپې به یې ساتل، پیسې به یې ترې نه اخیستلې، بیرته به یې خوشي کول. نو دا حالت په دوی په دولت کې هم ده، په عامو کسانو کې هم ده، له بده مرغه په ټولو کې ده.
ډېره زیاته مننه تاسو بیرته راګرځم له ترکیې سره. سادات صاحب وصل ده. سادات صاحب، تاسو هم ستړي مشوې پروګرام ته په خیر راغلي. تاسو راته وایئ چې په ترکیه کې افغان کډوال څنګه دي؟
السلام علیکم. ډېره مننه، ډېر خوشاله یم. سلامونه تاسو ته او دوستان چې فعلاً موږ سره په برنامه کې دي. بله، بدبختانه چې دلته هم په ترکیه هیواد کې د افغانستان، خصوصا د افغانستان د مهاجرینو لپاره بدبختانه چې ډېر زیات څنګه مشکلات ته په مختلفو بخښو کې
په ټوله کې اونده ستونزې څه دي؟ د کوم خلک چې هلته اوسېږي هغوی ته ستونزې څه دي؟ نوي کډوال خو هلته په درستیو کې نه دي درغلي، که درځي په قاچاقي ډول درځي. زیاتره د ترکیې نه راپورونه دا دي چې پخام هم داسې و چې هلته دا کوم کډوال چې په لاره تیریږي د ترکیې نه یونان ته ځي، په لاره کې وشتل کیږي یا قاچاقبر لخوا تښتول کیږي. دا ستونزه پخوانه کمه شوې ده که نه د پخوا په اندازه ده؟
مننه. دلته خو په فلحال لپاره خو د افغانستان د مهاجرینو چې هغه مهمې ستونزې دي، اول خو د ویزې چې دلته فلحال لپاره د افغان د خلکو لپاره ویزې اصلا نشته، بندې دي، او ویزې ورته په هیڅ وجه باندې ورکوي نه. دا چې مثلا په تور بازار کې ویزې خرڅېږي، هغه هم په ډېره بیه، مثلا 3,000-5,000-6,000 ډالر دغه یوه ویزه دلته اخلی داخل. خو بدبختانه چې په فلحال لپاره دلته مهاجرینو ستونزه مشکلات زیات دي، دلته مړي او زخمیان هم زیات دي. هغه کوم مهاجر چې له افغانستان یا د ایران راځي ترکیه هیواد ته، چې دغه ځنا بیا او خو په اروپا په لوزي، دلته هم بدبختانه چې په ډزو وشتل کیږي، مړ کیږي او د باینه ځي.
مدنه کورودان، سادات صاحب تاسو به بیرته راشم، توخی صاحب ته ورزمه. توخی صاحب، تاسو مخکې د ستونزو یادونه وکړه، په ایران کې د طالبانو سفارت شته، دا ولته مولوی کبیر هم ورغلی دی، ویلي دی چې د کډوالو په ستونزو به خبرې کوو. تر اوسه پورې کوم ځای کې چې تاسو یاست او کار کوئ، ساسې له سیمې نه یا د دغه اطمن تاسې کار کوئ، نور افغانان به هم درسره وي، د دوی په نمایندګۍ څوک ورغلي دي د طالبانو حکومت ته یا سفارت ته، هلته چې ساسې افغانانو غم وخوري یا یو چاره پیدا کړي، ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
سفارت دلته هیڅ کار هم نشي کولی. د طالبانو سفارت چې طالبانو ته ور سپارلی ده، هغه سفارت اوس صلاحیت نه لري. کوم پاسپورټونه چې دلته تر وخت تېر شوي وو، خلکو ته یې اسټیکر دغه پر ووهلې، وخت یې ور اضافه کړی درې ورځې که څلور ورځې مخته. هغه پاسپورټونه هم غیر مجاز اعلان کړل، نه دلته تمدید ورته ویي، نه د افغانستانه څوک کولی چې سابیزه پووي. نو تر اوسه پورې د مولوی عبدالکبیر سفر زموږ پر مشکلاتو باندې کم تاثیر نه ده لرلی. له دې څه به وګورو چې څه تاثیر لري، کولای شي چې زموږ په ورځني ژوند کې څه نقې سهولت موږ ته رامنځته کړي که په دغسې سي ادامه پیدا کړي.
توخي صاحب، ځینې اورېدونکو موږ ته پیغامونه هم پرېښتي، غواړم له تاسې هم دا وپوښتم. هغوی یادونه کړې ده چې په ایران کې کله چې یو افغان کډوال ایرانیانو ته کار کوي، اول خو پیسې نه ورکوي، هغه د دوی کموس چې دا هغه باید ورکړي هغه نه ورکوي، په میاشتو میاشتو ورته انتظار کوي. او چې بیا وریم کې په ډېر توهین او تحقیر و خبرو اترو باندې ورکوي، او دغه کډوال په خبره باندې چلته ژوند کوي، ویلي دي چې اته وهل تکولم دغه پیسو په سر مګته راکي، په داسې حال کې چې موږ کار هم کړی وي. دغه ستونزه څومره جدي ده؟
بله، دلته له موږ سره په څنګ کې یو بل دغه د شرکت دلته هم زموږ افغانانو کار پکښې کولو، غیر مجاز ولو باندې ورته لټوي چې کار ورسره وکړي، باندې ورته لټوي وایا کار دې کړی ده، دا کار دې خراب کړی ده، په یو رقم باندې دا پیسې یا نیمایي ورکړي یا نه کې ور یا ودنډوي یا چیک ورکړي، هغه هم د شپږ اوو میاشتو چیکام ورکوي چې هغه زموږ مشکلات مو چې حل کولی، باندې راته لټوي چې هغه کمې پر زړه جوړوي چې کولی چې دغه کوي چې ولاړ شو یو ځای هم غږ پورته کړو یا پولیسو ته ورسو شکایت وکړو، هغه هم غږ نه اوري چې هر څه وکړو چې هغه درواغ ورته وایي او موږ رښتیا ورته وایو، زموږ خبرې ته بېخي صلاحیت نه ورکوي چې دا خو مشکلات لري. نو چې هر څه مشکلات لرو، دلته هم نه د ایران حکومت خپل مشکلات را حل کولای شي، نه د افغانستان سفارت زموږ مشکلات تر اوسه پورې را حل کړي دي. نو دا مشکلات شته.
او دا افغانان چې بیا درځي، دوی بیرته په افغانستان کې کورنۍ لري، دوی سره څنګه کوي؟ څه پیسې بیا پیدا کولای شي په دې وضعیت کې چې کورنۍ ته بیرته ولېږي؟ دا کورنۍ هم دلته مالی ملاتړ وکړي، هلته ځان وساتي، او په اصل کې بیا تاسې د کوم کډوال چې دي کورنۍ سره نه دي، یوازې د کار دپاره تللي، دا چېرته اوسېږي؟ ما کاري کوم ځای کې چې کار کوي هلته ورته ځای ورکوي که نه کورونه په کرایه نیسي، څنګه کوي؟
موږ تر ډېره هدا پورې دغه کوي، دلته سي هغه خلک قانوني خلک سي دي، هغو ته دلته په هغو ځایو کې کار سي کوي، اتاقونه دلته ورکوي، ځایونه ورکوي. او کوم خلک سي خانواده راغلي دي، هغه خلک کورونه په کرایو باندې نه سي، خپل کورونه دي په هغو کې اوسېږي.
او په ټوله کې تو حساب کې مقایسه وکړي، لکه په ایران کې موږ ته اورېدونکي پیغامونه پریښي دي، وایي چې موږ ټوله ورځ سره مرته ولاړ یو کار کوو، او په ډېرې ګرمۍ کې کار کوو، یخې اوبه نه وي، او ډېر ستونزمن کار ده. که چېرې دغه کار په افغانستان کې وي، ګټه یې ایران کې ډېره ده که افغانستان کې؟
اوس فعلا خو چې په افغانستان کې دغه کار موږ ته راپیدا شي، د افغانستان پیسې اوس ارزښت ډېر پر لري. دلته چې اوس موږ هر څه کار کوو، هغه موږ هغه په افغانستان کې چې خپل کورنۍ لرو، ورځنی ژوند موږ په کولای شو، چې په ویکو نه په سانداز ځینې کولای شو، نه یو شی ځینې کولای شو. دلته ګرانې تر دونه حد اضافه ده چې د ورځې او د شپې سمر حساب ورته وکړو، تقریبا دوه لکه تومنه موږ خرڅ لرو د شپې او د ورځې چې د خور د خوراک خرڅ
دي. دا څومره
افغانۍ راځي؟ افغانۍ خو نو داسې وبوله چې دغه درې سوه درې نیم سوه افغانۍ راځي.
مننه تو حساب کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم، اورېدونکی را سره دغه بر اخره نومره ته واخلې. لکم زما اړیکې نیولې.
السلام علیکم محترم فریده شیال خو، سلام نومی کې لتاسو محترم اوریدین کې ومنه.
مننه کور ودان تو حساب ستړی مشي، پروگرام ته بخیر راغله. تو حساب کده پروگرام د موضوع په اړه باندې نظر لري، میرا بانی که څه پوښتنه لري؟
نو زه خو ډېر بخښنه سره فریده جان، زه خو تو حساب نه یم، بلکې دغه هم आवाज یم
محمدی
صاحب، ډېر مودې نو رسل خیبر پښتونخوا ریفورنه.
زرمروال صاحب پروگرام ته ستړی مشي واقعا لډيري مودي ورسته پروگرام ته راغلی یاستې
بس نو مې کېږي او رابطه وصل کېږي نه لنچ دا پروگرام نو مستاسي دی هغه مخکې هغه دوه ساعت پروگرام شي وو هغه نه یې کنه موږ دې په خوند داخې ساتي ورځ په ټلیفون نو اوس مشکلات خو دا خیر هغه ستاسو مطلب څه غلط نه دا موږ هم کوشش کوو نن دا رابطه وشو یور مخته وسره به تدانه وسره
ډیر خوشاله شو چې تاسو
ته
و ټول خدي د الله فضل ډیر خوشاله شو چې برته تاسو هړي کوم سره وښه ځکه چې موږ دلته هڅه کوله چې تاسو زنګ وساسه ټلیفون ته زنګ نه درته نه پیغام ولې چې د ټلیفون ته تاسو اجازه نه لري زنګ وي کنام کارانو تل هڅه کړي د تاسو سره اړیکه ونیسي ساسي احوال واخلي تاسو د خپل سیمه وضعیت را سره شریک کړي
تاسو اخلاص دې دا مختصر خبره ده موږ منو په شک نه
مننه
کوم خلشرون چې د خبرونه تاسو سوي موږ تاسو اوریدونکو
مننه زرملوال صاحب نن د کډوالو په سنز خبرې کو په پاکستان کې ایران کې او ترکیه کې تاسو
افغانستان ماجرین هم دی هغه کډوال بیا لږ نو ورسته په نومه سعودونه وی چې څنګه دی نجیب حکومت سکوت وکړي لږ نو ورسته بیا راغله یعنی لږ نو ورسته اوس دغه دی په 2000 یو استم کال د 15 د اگست نو ورسته کوم تاولات راغله لږ نو ورسته نور ماجر راغله نو دا خو څو قسم افغانان د تست کډوال
کمیا ډیر زورول کیږي پولیس کمیا نه پرېږدي هغه په خانه یو سره ډیر غرض نه کوي کدا وسنۍ نه پرېږدي
زه خو چې تر کومه جا معلومات لرم دلته چې هغه څوک چې هغه اسناد ونه لري هغه په خانه دي که وسنۍ دي ان دې زبرایي دې کې شک نشته نو په دې نه بیا د سيتي په دې ځان یې چې دې نه دی بډي ماسلی مطلب په خپل باندې شاو خواته اوري یا دې خواته راوري د موږ ګران هیوا د افغانستان ته اوري یا لږنه جیدیت خواته شي راځي چې خپل کور په دې ځان را رسي یا نه دې رښتون چې دې مشکلات ستاسو ته تاسو معلومات را فورونه په نشر کړو باندې کړي چې دلته دې مشکلات کی
او ته حساب
چې جیلو ته ولې غل شو دلته
او ته څه هغه کسان چې دغه روسي تیر کال را په دې خور روان دي پاکستان راځي ساسي په سیمه کې څومره خلک راووتل او هغه کورونه کاروبار او مال او شتمنۍ څنګه شول د پاتش وکزان سره انتقال کړه افغانستان ته
ما خو ته شو چې کوم جوړ کړی و درته کورونه هغه خو په دې شي قیمت خرج کړ شغه په نیمه بای باندې و خو هغه او لږنه لا وښ کنه دا د 2003 کال کې کله چې د نومبر د میاشتې لشرونه د 4 نومبر خبره کوم لږه نو ورسته بیا د کډوالو جبري استلو باندې ټینګارو د افغانستان په پښتون هغه د 4 حکومت هغه نگران حکومت شي وو دغه څه ته پرې ده ځانې نو دغه نو ورسته بیا د خلکو وشي دغه سره به سروم نه پری خو آتا یو چرګ به نو سره پری خو اسی مستری دا بلستنی او دا شایان کو ته کور هغه وسایل هغه به پری خو نو رته سی ما دا ساروی دا شایان نو سره پری خو ډیر غټ مشکلات او دلته د دې پرې د جانې وګوره د مانن قدرت ته وردا د رابطه قائم شو وګوره زه تاسو یو پروګرام لري حالن شلو ما ځنم په بخانه سره یو څه به وځم دا اوس تاسو پروګرام لري څومره دلچسپه په پورې خبرونه ده دا وګوره په دې چې زړه دې ازادي مې لمسې دا یعنی لبد مرغه ما ډیر واره خاص کړل تاسو نه مخسنه کړی مخته خره کړی چې په دې کې په دې معلومات تر کوزه کېدل ته اورې دې کو حکم ته لټ کېږي نور اورې دې په ما یعنی زه مطلب دې ما ده یعنی زه هم شي
زرملوال صاحب زه بخپل اساس شمیره واخلم او د ازادي اوریدونکو پروگرام کې زه به تاسو زنګ وم هله د چې تاسو ته زنګ درشي او موږ وکولای شو چې د پښتونخوا کې
او هغه پرې د جانې دلته د شو شي اکثره بس کډوال هم وشلې دي نه ولاړ دي متاسفه نه کېږي چې دا کډوال بیرته واپس مراه
دا ستونزې به حتماً بیا په هماغه پروګرام کې له تاسو وپوښتم. په جزئیات سره ډېره مننه کور دی ودان زرملوال صاحب چې له مودې وروسته دې پروګرام ته اړیکه ونیوله. بیا ته به راشم مغلی اکبري تاسو ته تاسو د زرملوال صاحب خبرې مو اورېدلې. مخکې تاسو خپله م یادونه وکړه چې په ویزه کې ډېرې زیاتې ستونزې دي په تور بازار کې په ټوله کې په افغانانو باندې هغوی چې ستونزې لري چې باید پاکستان ته لاړ شي او په افغانستان کې نشي پاتې کېدلی. څومره پاکستانیانو ته د کاروبار زمینه پیدا کړې د دغه افغانانو ستونزې؟
بالکل فریده جانې، کوم افغان کډوال چې دلته په پاکستان کې دي، دا خو یو حساب کوم فکر وکړو، زمونږ د افغانستان تر ټولو زیاته شتمني چې کومه وه د افغانانو سره، هغه ډېر پیسه داره خلک چې و، عام خلک افغانستان کې چې بیخي یو عادي قسم وي، یعنی د نسبتا اقتصاد هر څه ښه وي، نو په میلیون هاو کسان راغلل افغانستان پاکستان ته چې خپل څومره شتمني هم و کورونه خرڅ کړل، څه چې ول ورسره سرې خرڅ کړل، ټولې په همدې پاکستان کې په دې دوه درو کلونو کې مصرف کړلې. یعنی زه خپل د سترګو لیدلې حالت درته وایم، داسې کورنۍ چې یعنی دلته په لکونو لکونو پیسې، یعنی فکر وکړم صرف یو کورنۍ دوه کورنۍ لس کورنۍ به مې لیدلې وي، په زرهاو کورنۍ خپل ټول شتمن دلته، یعنی دا د پاکستان د دولت په ګټه ده، عامې د عام ولس په ګټه ده. همدا اوس چې د دې پاکستاني رستورانتونو نه پوښتنه کوي، د هوټلونو نه پوښتنه کوي، ګیسټ هاوسونو نه پوښتنه کوي، داسې خوشحال دي چې له حد نه ډېر، ځکه چې ویل کومه وخت افغانان راغلي زموږ اقتصاد په پښو ودرېدلی ده. یعنی فکر وکړه که یو خوراک قابلي یو پاکستانی ده، په مثلا که په ډېر کم قیمت یو افغاني دی، په 2000-3000 کلداري ورکوي. یعنی ته فکر وکړه، یعنی په هر لحاظ که موږ فکر وکړو د افغانانو راتګ باندې د پاکستان د عام ملت اقتصاد چې کوم ده هغه ډېر زیات لوړ شو. شخصا زه په خپل چې به کوم شهره کې فکر وکړم، دوه نیم کاله مخکې چې زه دلته راغلی وم، ما په دې شهره کې د ګوتو په شمار سو بلډینګونه ول او سو کورونه ول. اوس چې ته راشي دا شهره وګوري، په دې دوه نیم کلونو کې په دومره سرعت سره دومره بلډینګونه جوړ شول چې بالکل ځای نشته چې نور خلک راشي ځای واخلي او ځان د کور جوړ کړي. نو د افغانستان د خلکو راتک د دوی په اقتصاد باندې ډیره مثبت اغیزه وکړله. زمونږ د افغانانو ټوله شتمني په درې کلونو کې د پاکستان دولت د پاکستان عامو خلکو جیبونو ته لاړه.
مدنه کورودان سادات سپتا سره ته په ترکیه کې هم دا وضعیت ده، ځکه چې ترکیه ته خو بیا د پاکستان نسبت ډیر پیسې دار خلک تللی دي د افغانستان نه.
دلته خو دلته واقعا چې افغانستان نه راغلي افغانان هغه کوم خل چې دلته خو فی الحال بر په ترکیه هوا کې کوم کسان چې سیاسي کسانو هغه ټول دلته راغلي، دلته خورونه هم لري، دلته ساختمانونه هم لري او نور داسې کاروبار هم لري. نو بل دلته هم چې دلته دغه خلکو لپاره د دې دا کومې صحیح چې وچالته اصلا د ځای د اوسیدونکو ځای نو، او دلته چې زموږ تاسو د افغانان راغله دلته ځای واغستو او دلته آبادیګانه وکړي، همدارنګه دلته زموږ د افغانستان د خلکو د اقتصاد نه پیسې راوصل دی هیواد ته، دلته هم زیات منافع لري دلته.
ودانه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. پختون صاحب را سره دی ستړي مشه. پختون صاحب تاسو هم پروګرام ته بخیر راغلی، مهرباني ستاسو نظر او خبرې مور.
مل شال خوري سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. ستړي مشه
خوري کې ډیر څه موضوع متاکل ده، و شه وزیر هم در کوم د اساس رادیو وس کما کما ورېدل کیږي، نو په دغه موضوع باندې پوهیږم. خبره ده چې موږ افغانان قسم زوریدلی یو، قسم ضعیف یو، قسم په غربت کې په مسکنات کې واقع یو، خو موږ د خپل پر گاونډیانو باندې درې حق لرو. یو د اسلام د اسلامیت حق پر لرو، بل د گاونډیتوب حق پر لرو، او بل د بشریت حق پر لرو. که په ټوله جهان باندې د بشر حق لرو، پر دوی باندې درې حق لرو. که زه دا موضوع د سراون غاړم دا لنډ نظر ورکم. په صدر کې د اسلام خوري کې تر ډیرو قرنو پورې، تر ډیرو قراینو پورې په د مسلمانانو کې، لکه دا اوسې په اروپایانو کې ویزه نشته، یعنی هر سړی کولی شي چې بل مملکت ته بې ویزې ولاړ شي، دغسې به یې که نه یم خطا وتلی انشاءالله. نو په مسلمانانو کې د اسلام سرحد نه درلودي، په مسلمانانو کې ویزه نه و، اسلام دی اسلام زړه، اسلام دی اسلام رګو، بس التمور خور او ارشه ملمدی مسلمان پر مسلمان تر هم درلودي، د ویزه او پاسپورت نه و، بل مسلمان کولای شي چې بل مسلمان خاورې ته ورشي، د بل مسلمان مملکت ته ورشي، الته پناهنده شي یا پرځن دغه شي ورشي، الته به ډیر استقبال د بل مسلمان کېدی. ولیکن چون چې په امت کې وعدت را، په امت کې وعدت ختم شو، زموږ په مابین کې بي اتفاقي او قوت ختم شو، همبستګي او همپذیري ختم شو، امت پر امت مسلط شو، نو دا خبره رالی. نو زه یو خبره کول غواړم، هغه خبره دا ده چې که څه نن موږ افغانان ډېر بې عزت یو د خپل ګاونډیانو د لاسه، دا چې زموږ مهاجرین د هرې رود په سیند کې غرکېږي یا په نامه د غیر قانوني و غیر مجال چې موږ ور اوړو او موږ په مرمۍ ویشتل کېږو، د پښتون سړی مو هم نشته، څوک هم نشته چې پښتنه وکړي چې دا افغان پر څه شي مړ دی، دا انسان پر څه شي مړ دی، د دې ګناه دغه ده چې بیکاره دی، د شوکه نه دی راغلی، د بیکاري او د غربت ستا مملکت ته راوښتی دی. نو د دې باید د پښتون سړی پیدا شي. د پښتون سړی هغه وخت پیدا کېږي چې موږ سر ولرو، غمخور ولرو، سرپرست ولرو. او بل دا د هر نظام، د هر نظام پرې دی، دا د هر نظام کدا حکومت یې کبل حکومت یې کبل حکومت یې کڅوک یو سړی د ملت خپل رعیت بولی چې الته ورزی درابری پسته خبرې سره کوي، باید ال درهبر خبر رهبر پورته کوي، د مشر خبر مشر پورته کوي، د عزتمن سړی خبر عزتمن سړی باندې شلګیږي. نو دا باید الته دقیقا مانادار او با صلاحیت او صادقانه خبري د جانبینو ترمابین وشي، داسې خبري وشي ترڅو چې موږ افغانان خپل د عزت صاحبان کیږو، ترڅو چې افغانان ته روزګار پیدا کیږي. البته د ایرانی چارواکو سره باید خبري وشي چې موږ پر مهاجرینو باید تر هم باید وشي. تاسو ګوري موږ مهاجر پاکستان کې څونه به عزت دي، په ایران کې څونه به عزت دي، دا موږ رهبران که د هر نظام رهبران دي. الته ورزی یو خبري سره وکي، یو میاش بار یو میاش پر مهاجرون باندې نوکي نوکي ارامي، یو میاش بار د بیا هغه عاش او کاسه ده، زوم باید مانادار خبري وشي. او که مانادار خبري نه کیږي، باید زموږ مسؤلین کوشش وکي د جهان سره سازش وکي ترڅو چې دلته زموږ ځوانان ته کار پیدا شي. هیڅ سړی د مجبورۍ نه ځي ایران او پاکستان ته یا نورو ممالک.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي پښتون صاحب چاړي کې د نیولې وان لا نظر دې هم مننه. یو بل اوریدونکو امره خپل بیا به تو خي صاحب تور شو، تاسو ستړي مشه نو مراته اخلي لکم زماري کې نیولې مهرباني.
السلام علیکم السلام
درخواست ستړي مشه
محمد د زابل ولایت شمول زو خرابي
ورسره زابل ستړي مشه مننه کور ودان لاند ساسه نظر او رو او تاسو خو کله د غنډې هوادون ته نه استیت للی د کار لپاره یم داسې په شکر
پری دې خو زما خو په دسترګو باندې توري و برې لدی زما نن څلرم ورځ د سیزل پاکستان سره علامه
څنګه ولته افغانان څنګه او تاسو اتمن تداوی ته تللی وای؟
ما زه خپل تداوی ته تللی وم، ما سره یو داسې مرګری وای چې دا غ سرطان نه و، مرد ته په کاچاکی لار باندې کاچاکبر بوتلو، 15,000 روپۍ هم بای پورو ته ورکړې، 3,000 بیا کاچاکبر ته ورکړې، بیا چې هلته ولاړو اخم لار شي و، هغه د معروف پر ولسوالۍ د کندهار مربوط و هغه لار نو بیا چې بلار ورته درې شپې م ورته وکړې، هغه کوم کاچاکبر چې و هغه کاچاکبر په افغانانو ملنډې ولي و، افغانان کاچاکبر لارې نه وې جوړې کړې، سل کسان موږ په یوه شله کې درې شپې ورته وکړې، د سړي پر سر باندې 3,000 کنداري ول، نن مې لار جوړه کړې ده، نن م اړه و سبا م اړه و، بل اخر د دولته طالبان هم و، د طالبانو دا نه ورسول چې په داخل کو ولي په د مسلمانو ملنډې وي په افغانانو باندې. بیا موږ 15 کسان د شپې پرتار ووتو، تر داسې مې خردار ووتو، بیا ولاړو، بیا مې ځای موټر پیدا کړ، موټر څنګه پښینه پرې د بلوچستان کې پښین ورته وای د کوټ سر تر دې پرې 1,500 کندارې کرې برخه د سړي پر سر باندې شپږ ده. بیا په لار کې ځای نور افغانان و، هغه پاکستان پوځیانو نیولي وو، نه یې لکه ول مړې په یو شاله کې کښته کړو، بیا موږ هغه موټروان رولې د اسلام افغانیان دي، ته د خدای دپاره یو همکاري وکړه. بیا پراتو کسانو باندې 8,000 کنداري ورکړې وې، دغه 8,000 کنداري پراتو کسانو باندې ورکړې، دغه 8 کسان را خلاص کړو.
او په لار کې خو وهل تکول دا بغیر دینه چې پیسې واخلي نورې څه ستونزې وي؟
دا دغه اته کسان یې دغه هلته ویلي وو چې ولاړېدای نه سوی بیا په مټر کې راوړو د هلته موږ په خپله ویلیدو که ساعت ورسره واغی ځینې وړی وو که ټلیفون ورسره واغی ځینې وړی وو ډېرې بې عزته کړي وو بلکې دغه هلته یې رسولي وو چې هغو د خپل مټر څخهتی نه سوی موږ تر لاسو راشوه کړو و بوتم راوس و پرېمځل بیا مټر ته وختو دا خلک روان د چش دپاره وو دا د مزدرۍ دپاره روان وو دا نه هلته بل کار کوي نه بل ژوند کوي دا پاکستان کې کولی ته څه د کولی کار کوي زموږ د پاکستانیانو څخه د خونه ګرانه سره کله موږ د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو سره د دوی په سرحد باندې ولاړې تنخواوې ورکوي او هغه دوی د افغانانو یو غم نه کوي هغه ته یوه شیله کې سل کسان درې شپې ناستې دی د دې غم یې نه وي دا خلک دلته څه کوي ستا سره کوړه کړي دي دا قاچاقبر څه دی دا نه شي ویلی چې یې قاچاقبر دا درې سوه کسان دلته بولي تږې په شیله کې کښېنه ول دي د خدای په دې ازده خو انسانان دي حیوانان خو نه دي ولې داسې کوي ول هغې خاصه بیا زه پر بله لار باندې رالم بیا مې درې زره روپۍ قاچاقبر ته ورکړې بیا راواړولم د شپې پر دوې بجې باندې
مننه مننه دا کوم سترګو لیدلې حال چې تاسو بیان کړل د اوازې په دې ستونزې کې ساسي په څیر باندې په سلهاو او په زرهاو نور افغانان دي چې دوی مریضان لري غواړي چې پاکستان ته یوسي په افغانستان کې تداوی امکان لري غواړي نور هیوادونو ته انتقال کړي خو متاسفانه شته ستونزې ټول افغانان ور سره لاسو غریوان دي ډېره مننه کور ودان چې راغلي د سترګو لیدلې حال دې بیان کړو
یو څه نه ما مخکې څه ته کړو درې دې خور
و ووز ما په یاد د مالو دین صاحب سره په غیړه خبرې م کړې وی او غوی ما سره ژمنه کړې ده چې غوی په دې مسله خبرې کوي تیره و نه چې کوم موضوعات غوی خستی وو هغه ول چې د مناسبتي ورزی دي او تور زړی کې په فیسبوک کې زموږ اوریدونکو ډیره غوښتنه کړې و ساسي پیشنهاد ما په یاد دی زما د پښتون صاحب پیشنهاد هم په یاد دی زما نه دی هیر زابلی صاحب بيخي پته بيخي بيغمه اوسه زما په یاد دی ورزو توخی صاحب تا کوریدون که بیا بیل توخی صاحب نورو سر وخلو توخی صاحب پروستیو که کراتا وایست دغه وضعیت روان دی افغانان زیاتره پزنگلی تو گزوانان زرخه کهی پا دست یو وضعیت که مزی چه پا ایران که کارو که کار پیدا کری تاسو حق زوانانو تا چه دا افغانستان دنه ندی یو حد سه کهی چه ایران تلال شی پا کار پسی چه ور توایی لغواری؟
زه خود دلو حق زوانانو تلرم اسی اول خو پا کچاکی لارو بندی مراد وی که پا کچاکی لارو نی بیادی دا ویزی لاری سا ایران تلال داخل سی دا کچاکی زوند وست دلتا دیر دا افغانانو سخت دا. ځای پیدا کولای شي نه کار پیدا کولای شي نه امکانات ورته برابرېږي کوم افغانان چې دلته غیر مجاز دي یا ټکر وکړي یا مټر ووهي یا لاس مات شي پر هغو باندې دونه خرڅ راځي چې بېخي تر حده اوښتی نو هغو ځوانانو ته زما دا درخواست دا غوښتنه ځینې کوم چې د قاچاقي لارو څخه دې بېخي حرکت نه راکوي چې د ایران پر طرف باندې راشي پر مرز باندې افغانان ولي دا هر ورځ باندې پر مر څلور نفره پنځه نفره زموږ افغانان شهیدان کیږي ولې چې ګیره کې هغه زیرایي تر دې حالات یې رسېږي چې هغه بیا دوم وارې زړه نه کښه سي د قاچاقي لارو څخه د ایران په طرف باندې راشي
او کارم په اندازه چې ځوانان فکر کوي چې پیران کښته نشته
نسته کار نسته اوس هغه خلک چې هغه غیر مجاز دي هغو خلکو ته نسته بل کارونه سيسته اوس څخه کارونه ټول د افغانانو ته دغه دي سی په افغانانو باندې وکړي راحت کارونه چې د ایرانیان په خپل کوي نو څخه کارونه مست په لاس راکړي هغه څخه کارونه چې روپیم دغه سختې پر اندازې باندې مست نه راکړي نو کارونه خو اول غیر مجاز خلکو ته کارونه نه پیدا کیږي چې پیدا سي
یا د توخی صاحب اړې کومول لا سر کړی ډېر مده نه توخی صاحب سره مخ خدای په منی کوله وربشو اغل اکبرې ته تاسو افغان کډوالو ته په ځانګړې توګه هغه کسان چې په افغانستان کې ورته ډېرې امنیتي ستونزې نشته ده یا د دې احتمال شته چې افغانستان د نننې هغه د کیسونو پروسس وشي او یا د کار په لټه باندې غواړي پاکستان ته لاړ شي تاسو هلته ژوند کړی وضعیت مو کتلی دی څه ورته وایي
مننه کوم ډیره خپله پوښتنه ده فردا جان زما سره زما خو تقریبا د 2.5 کال زیات ټایم وشو زدلته ما نو ډیره همکاران ډیره دوستان ما سره اړیکې نسی مینه جانې ز غوړم را شمال ته یا ز غوړم د کار لپاره چې کار وکم دلته بیکاری د غوړم کیس لپاره زما یوازینی خبره هم دا د ورته او کوم دوستان چې هم دا اوس تاسو د خبرونی او ریدون کې دوی ته هم دا وایم چې نه پلیز که مو کیس لاغز څخه پروسس کیږي په هیڅ وجه باندې دلته را نشي ستاسو به دا فکر وي چې حداقل پاکستان ته لاړ شو لګ ازادي خلرو په آزاد توګه کولای شو یو پارک ته لاړ شو چکر ته لاړ شو لګ مزهن آراموي بالکل داسې نه ده بالکل داسې نه ده چې تاسو ته امنیتی ستونزې کمی وي یا نه وي په هیڅ وجه باندې د کار لپاره د کیس پروسس لپاره پاکستان ته مرزي چې کله افغانستان ممکن وي د خو ډیره خبره ده او کنه وي چې ډیر مجبور وي چې راځي هم تاسو باید ویزه ولرئ که ویزه ونه لرئ که تاسو دلته یو هوټل ته ځئ د یوې شپې لپاره یو اتاق نیسئ نو بالکل نه درته درکوي او که درکوي هم کاغه اتاق په 2000 تا ته به 15000 په 6000 درکوي ځکه چې وایي ته غیر قانوني هغه هغه حالت کې کته دا خبره ونه مني هغه کولای شي پولیس ته زنګ وي ته په گیر ورکړي وړي دی جیل ته لس چند تاوانی کیږي نو دې شهر ته مو ډیر پام وی کراځي په ویزه راشي او کوم ډیر ضروری کار نه وي بالکل مرزي دلته
او هغه خلکو ته څه ویل غواړي چې وای لورګانی مو دلته له تعلیم پات کیږي پاکستان ته زوکل اده خلکو کولای شي ته ځي او تدارشي
بېلکل دلته کله تعلیم شته چې دوی تعلیم لپاره راځي دا بالکل غلط فکر ده چې زه په پاکستان د لار شمال ته پوانتون وایم زه په پاکستان د لار شمال ته به کورسونه وایم زه به هلته مکتب ته خپل اولاد نه بالکل دا سوچ که چا سره هم وي دا بالکل ناسم ده مونږ خو دلته یو چې دلته راشي در په در به شي یعنی کوم هدف باندې چې ته دلته راځي بالخصوص د تعلیم نشته دی افغانانو لپاره نه صحیح کورس شته کورس یې نه پریدي افغانانو لپاره مکتب نشته دی افغانانو لپاره پوهنتون نشته پوهنتون په یو صورت کې ده چې په سکالرشپ باندې راشي په غیر لاغنه بالکل دی افغانانو لپاره د تعلیم نشته
او هغه کسان چې بیا پیسې ولري لکه تاسو مخکې یادونه وکړه که پیسې ولري بیا قیمته تکوالی شي یو څه واخلي یا کور ونیسي هغوی چې بیا پیسې ولري هغوی ته څنګه ده
نه فرده جان دلته به پیسې هم ولري ته نشي کولای چې خپل اولاد مکتب ته شامل کړي دوی بالکل افغانانو ته
خیا دا غلی اکبر یاري کومه لالا سوار کړه اخده چې بیرته ورسره تماس ونی نسې ځکه چې موږ هغه روستي خبري واوري د لیډي د مننه چې غلی اکبر
حقیقت شو فریده جان دلته چې بهي افغان بهي میلیونر هم اوسي کې چې و غوړي خپل اولاد په مکتب کې داخله ورته وکړي په هیڅ صورت نشي کولای په هیڅ صورت یعنی دا بالکل ناممکن ده
ډیر زیاته مننه کور ودان غلی اکبر چې راغلی د پاکستان وضعیت چې هلته افغان کډوال له څه حالت سره مخ دي موږ سره دې خپل نظر شریک کړو په دې هیله چې په دغه دواړو هیوادونو ایران او پاکستان کې زموږ د کډوالو ستونزې حل شي او د طالبانو حکومت دې برخې ته جدي پام وکړي سادات صاحب تاسو تر اعظم تاسو په ترکیه کې یاستئ هلته افغانان ویني او په دې وروستیو وکړي چې ترکیه نه یوازې پام افغانانو بلکې په پخوانیو چارواکو هم ویزې قطع کړې دي څه وایي افغان ځوانانو ته افغانانو ته چې ترکیه ته در تک څومره له خطره ډک دی
په وطن کې د ما هیله دا ده چې په خپل وطن کې د روسي کا ډیر وته څنګه مشکلات نه وي بدبختانه چې دلته راځي په لار کې وکل کیږي وجل کیږي متاسفانه چې هیڅوک د بخښ وړ شخص نه صدل ده نو هیله مداره چې ماته ان شاء الله پاتې شي او یو ارزو دا ده چې د فعلی حکومت نه چالتا ځوانانو ته کار برابر کی د کار زمينه باید ورته برابر شي چې هغه ځوانان دلته فعلاً راځي چې هغه په افغانستان کې شل کاله دولس کاله دیارلس کاله د خپل زحمت لپاره چالته په افغانستان کې درس وایلی دا هغه ځوان راځي هیله ده چې دغې ته د کار زمينه برابر شي او دغه ځوانان هم د افغانستانه بهر رانیسي
ډیره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو چې راغلي پروګرام کې مو سره ګډون وکړو او په دغه دریو هیوادونو کې د میشتو افغانانو ستونزې مو سره شریک کړي هیله ده چې د طالبانو حکومت دغه مسایلو ته پام وکړي او جدي ورته پام وکړي ترڅو دغه افغانانو ستونزې حل شي موږ ته په واتس اپ باندې هم ځینې اوریدونکو خپل غږونه را لګلي دي چې دوی په ایران کې میشتي او شکایت کوي چې په ایران کې له څه ډول ستونزو سره دوی مخامخ دي دا پیغامونه اورو او په همدې سره پروګرام هم پای ته رسو
ما موږ خو یاره مسافر یو بس داسې په ایران کې یو وروره بالا وز و روزګار مو دای خراب دی بل کشور کې یو نو بالا کا سار سی ولار سو کار کوو شان سي تاتل کو پریوزو او کار مو کو وروره بالا بس دې سبا ایرانیا پیسې نه راکې زور مو نو ورسره ځي د مشکلات ځین راغلی مسافر په دغه رنګ باندې تیر وروره کبل ځای ته چیرې معنا ولار سو دې کار ځین بل ځای ولار سو مونږ ماشین در بس تنه سو چې معنا ولار سو ممران دي بس دا مشکلاتونه وروره بالا خلاصه مشکلات دای شي دي نو بالا کچيري مقصد وطن کې ان شاء الله تعالی اواز او کاروبار وي او شي مې وي خودلته مونږ راتلو نو بالا خپل وطن مو نه پرښوي
په ایران کې هم ترن مهاجر روزوند ورس په خرابې ده روانده او حکومت سره خو خو خیر مې په سر کې نه راکول کې زمړوي وخت باندې باسي په زاوی مطلب نه راکای هم خوښ مو خار سره کړای سیمهشت په سر کې نیو زنه داس نور دی روانه است نیو خې د ایران دی مهاجر ګرمي وي ډيري بیا موږ خپل حقوق له خاطر کار نه سپری خو جوړ پریږدو موږ حقوق نه راکې مهاجرت ځوان د وتی دی په ایران کې ازادي شنهسته بیا د خپل کار ما څه وس په کار کې نور اتي ازادي نهسته ازادي خپل کار کې د ازادي په دخته په پروت نو دا د واده ستوري څلور کال کې او دوی میاشتې په ایران کې نه برکه زه ټول افغانان نه وسم
زه درې کال کې چې په ایران کې ژوند کوم په درې کال کې ما یو دوی نه کلا نو ټول هیوادواله ته مې دا غدی چې د ایران نه لاس واخل ډیر مهاجر وسه هم مینم چې په را روان دي او روان دي بي عزت کیږي وهل کیږي شړل کیږي کوم مو پاسپورت او شای مې چې جوړوي کوم انتن په ایران کې نه ور کوي نو یا ورته چیرې کړی وي یا لاغه سره مې را دي مارس کی ځکه زمونږ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی بدبختانه په دې مشکل سره او بل خبره مې داده چې سارت مقام خستړی دی کې خکار درمنو کې بیا دی ولغت هم سی وه بی عزت دی کې ودی شړی نظام ټول مرګره ته او ټول هیوادوالو ته دا پیغام دی چې ایران لاس واخلیا په ایران کې کومه سم خاطره څوک نه لري ټول ترخی خاطری دي زما دا ترخی خاطری چې ما درې میاشتې وې ایران ته کار وکړ په درې میاشتې کې ما ته ور په ایران کله بی عزت یان دی وی محلمه بیا چې بیرون کلمه اوس می دوی میاشتې کې چې وتا کې پروت یم کار بار نشته دی نو په دې شله چې زما پیغام یو ځای ونیسی
السلام علیکم دې زړه ډېر ټول قدرمنو ورېدم ته خدای دې ټول جوړو روح شاله بي زه خو ما امید غولا باسمه ایران کې په حاله مشرپیت لره مچو کې داری دی افغانستان په استلا چوکې داری ورتوي او دلته چې دای نیګوانی ورتوي کار کو بس لګیایو پر دې کار نو لا ډیر سختي پر دې هواد سخته ده خبره ده له هر څنډه لري له وطن لري له کور لري دا نو ډیر سخت مرتيري په باندې ډیر په زجر په تکلیف نو په کې هر لازه سړی تخپل وطن لري دی خپل کور لري دی خپل بچیان لري دی دا نو ډیر دی سخت صحنه ده بل پر دې کارونو سره سخت دي ډیر سخت دي او ګرمي ډیر بده ګرمي ده دی خو تاسو کلی ایران کې دغه ګرمي ده شي جس کارت لار تر بیګه پورې سمرته ودرېغو اند اړو کې متوشکل وسوږي درکم ګرمي ده اند سړی اړو کې سوځي خو بیا هم پر دې مزوري سخت ده نن پرېږي چې روزګاری روزګار اسو یا سورې تلې ودرېغو سورې مورې نسته مرته سم مرته کار کو تر بیګه پورې نو په وکی په یخه وبم ملاو سیم خدای کباځي جی به خېخه مې وبم نه ملاوي نو د مسافر عمر ډېر سخت عمر ده د ما د خدای د ټولو مسافر باندې خدای ورحمېږي مسافرینو ډېر سخت زجر عمر ده ډېر سخت عمر ده الله دې په موږ مسافر باندې په ټولو ځوانانو کار په هر هیواد کې الله دې په ټولو ورحمېږي زه ما امید ګل عباسم چې د زړه درد په ټولو درته وایم او بل دغه سندره راته نشر کيه دي نغمه يا دي بل کوم سندرغاړي
ډاکټر احمد الله ادیب د افغانستان اوسیدونکي او فعال حال په ایران کې مسافر یو والا سه ته مسافرې ژوندون خو تاسو ژوندون دي چې کله سهار را پاسيګو د دې پلاټه کې او چې دلته باید د خپل ته ژوند تیرول لپاره یو څه کار باید څه کار باید چې دلته ژوند پر تیر شي شپې ورځې پر تیر شي د دې په تلاش کې یو بس چې کار پیدا شي دا هیوادونه خو چې دی د خپل هیواد ځای ته مونږ نشي رسیدای خو به خو متاسفانه چې ځینې مشکلات شته چې کار او بار نشته روزګار نشته اکثریت به په مخه خلک خپل هیواد پرې خینه او دلته کډوال شوی دی او مسافر شوی دی څوک نور هیواد ته، بس د مسافرې ژوندون خو ډیر سخت ژوندون وي، پرې ژوند تیرول مشکلات لري.
زما سلامونه دی ورسیږي د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو کتونکو ته. زه حکمت الله غورځنګ د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ څخه اوسمهال په ایران کې د مسافرې شپې او ورځې تیروم. حال دا چې د مسافرې شپې او ورځې د ایران په خاوره کې سخت دي، ځکه چې له ګواښونو سره مخ دي. تلل راتلل راتللې کچا کې له ډېرو کړاوونو، هغه غرونو، دښتو، تندو، لوغو راباد بیا خپل مقام یا مدب ته رسېدنه سخته ده. فی الحال اوس د ایران بندر عباس ښار کې کار بوخت یم، په دې ځای در رسېدلو مو ډېرې سختۍ کاټ کړې، ځکه چې موږ کچاکي یوازې زونه ډېری افغانان نه لیدي. کچاکي دي څوک ردي مرس کوي، څوک راځي، داسې له ژوند مو له داهنو څخه. ما د ازادي راډیو له کارکوونکو او اورېدونکو څخه دا هیله ده چې خپل زامن، وریرونه، لمسیان، د کورنۍ هېڅ غړی مو ایران ته کچاکي مه رالېږئ. لارې له حد نه زیاتې خرابې شوې دي، لارې باندې ویشتل دي، هلته پاتې کېدل دي، زیات خلک مو ولیدو، له منځه تللي وو. هلته یې خپل روح لوی متعال رب ته سپارلې وله. دا هم د کچاکي راتګ انجام ده. زه خپله کچاکي راغلی یم، خو بل وار لپاره به هېڅ کچاکي را نه شي تللی دي. موږ ژوند له ډېرو ګواښونو سره مخ ده. سهار کار ته ځو، هغه خپل ګران افغانستان و په زړه کښې تر څو لکه کار راځم. الله تعالی دې نور په دا مظلوم افغانانو باندې ورحمېږي، د که د نړۍ په هر ګوټ کې، که په ایران، ترکیه، اروپایي هیوادونو کې، الله تعالی دې ورباندې ورحمېږي. الله تعالی دې خپل کور ته به او دا خوار افغانستان ته بوځي. الله تعالی دې مو تاسې وطن آباد کړي.